دا ازادي راډیو ده. پرونه خبرونه کې اوري د امریکا جمهور رئیس چې مصر تر رسیدلې نن با اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. دغه وینا له ژباړې سره په مستقیمه توګه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ. ولې د امریکا جمهور رئیس اسلامي نړۍ ته د خبرو لپاره مصر غوره کړی، په دې اړه تحلیلي مطلب لرو. په ننګرهار کې خبریالانو د کلید راډیو د خبریال د سمدستي خلاصون غوښتنه کړې. په خبرونه کې همداشان د هم اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي د صوبه سرحد په مردان کې د کتنې پر مهال خلکو سره د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مصر په مرکز قاهره کې نن د نړۍ مسلمانانو ته وینا کوي. د دې وینا خبره د روان میلادي کال په پیل کې هغه وخت خبره شوه چې کله باراک اوباما د جمهوری ریاست د لوړې مراسم ترسره کړل. ولسمشر اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال هم ویل چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ باید سوء تفاهم لرې شي او د متقابل احترام پر بنسټ به اړیکې ساتو. باراک اوباما د دې ژمنې د ترسره کولو لپاره د جمهوری ریاست لپاره ترننه د هڅې پیل کړي دي چې د ګوانتنامو زندان وتړي. د عراق له حکومت سره موافقه کړي چې د 2010 کال تر پایه به خپل ګڼ پوځیان له دې هېواده باسي. د افغانستان او پاکستان لپاره یې بیا نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د منځني ختیځ د سولې د پروګرام لپاره یې خپل ځانګړی استازی معرفي کړی دی. باراک اوباما پرون په عربستان کې د دغه هېواد له پاچا سره وکتل او نن یې په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره خبرې وکړې. د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره د باراک اوباما د لیدنې کتنې په اړه احمد شیبر ریپورت اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اسلامي امت ته د خپلې وینا تر اورولو مخکې په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره وکتل. باراک اوباما له سعودي عربستان مصر ته ولاړ او پرونې د عربستان له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز سره په ریاض کې خبرې وکړې. په قاهره کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې باراک اوباما له حسنی مبارک سره د منځني ختیځ پر روان وضعیت وغږېده. د دې خبرو اترو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل: موږ د اسرائیل او فلسطینیانو پر مسلې خبرې وکړې. دا موضوع مو وڅېړله چې څرنګه کولای شو د سیمې د خلکو د سولې او بریالیتوب لپاره غوره لار او انتخاب کړو. له حسنی مبارک سره د خبرو پر مهال باراک اوباما ژمنه وکړه چې له دوستو هیوادونو سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. ده وویل: ما له حسنی مبارک سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې امریکا تعهد کړی دی چې له خپلو متحدو هیوادو سره به په سیمه کې همکاري ته دوام ورکوي څو خلک خپلو هیلو ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې باراک اوباما د قاهرې په پوهنتون کې یو شمېر اسلامي علماو، د مصر ځینو سیاسي مشرانو، د پارلمان غړیو او محصلینو ته وینا وکړي. د رپورټونو له مخې د قاهرې پوهنتون د کنفرانسونو په تالار کې به تر 2500 ډېر کسان راټول شي چې په دوی کې د مصر د حاکم ګوند اپوزیسیون غړي او لس تنه د اخوان المسلمین د ګوند مشران هم شامل دي. باراک اوباما به په قاهره کې د سلطان حسن جماعت هم ورشي.
په قاهره کې مو د مصر له ولسمشر سره د جمهور رئیس باراک اوباما د لیدنې کتنې په اړه ریپورت واورېدو. ویل کېږي چې تر یو ساعت په لنډ وخت کې بعد امریکا ولسمشر اسلامي نړۍ ته د قاهره له پوهنتون څخه وینا وکړي. کله چې دا وینا پیل شوه، موږ به په مستقیم ډول تاسو ته دغه وینا له ژباړې سره خبره کړو او له قاهره او له کابل به د سیاسي څیړونکو نظریات د دې وینا په اړه له تاسو سره شریک کړو. خو جمهور رئیس اوباما اسلامي نړۍ ته د خپلې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړي؟ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لکه څنګه مو چې واوریدل، نن اسلامي نړۍ ته خپل وینا اوري. سپینې ماڼۍ دا د نړۍ مسلمانانو ته ډیره مهمه وینا بللې ده. اوباما د خپل وینا لپاره د عربي د عربو د لوی ښار او د اسلامي زده کړو او کلتور مرکز قاهره په انتخابولو سره ډیر خلک حیران کړي دي. د ازادي راډیو خبریالې هیدر مایر همدا موضوع چې ولې اوباما د جمهور رئیس په توګه د خپل کار په لومړیو کې د خپلې یوې مهمې وینا لپاره قاهره انتخاب کړي، څېړلې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ د اوباما دا وینا له اسلامي نړۍ سره د اړیکو لپاره ډېره مهمه بللې ده. اوباما له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر دې وړاندې د جمهور رئیس په توګه خپله لومړنۍ مرکه له یو عربي تلویزیون سره کړې وه او پر دې سربېره یې ایرانیانو ته د نوروز په مناسبت د مبارکۍ پیغام ورکړی و او د ترکیې پارلمان ته هم وینا کړې وه. اوباما چې هڅه کوي له اسلامي نړۍ سره د متحدي ایالاتو کمزوري شوي اړیکې بېرته پیاوړې کړي، له دغه هر یو فرصت څخه ګټه پورته کړې او د روغې جوړې او درناوي پر اصل ټینګار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په حواله اوباما به په قاهره کې په خپله وینا کې له اسلامي نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو او د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلې ژمنې په ډاګه کړي او هم به خپل نظریات چې په څه ډول کېدای شي متحدي ایالات او اسلامي هېوادونه هغه اختلافات له منځه یوسي چې دواړه سره جلا کړي دي بیان کړي. پوښتنه دا ده چې اوباما د دې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړې؟ د سپینې ماڼۍ چارواکو تېره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې هڅه وکړه چې دغه پوښتنه ځواب کړي او ویې ویل مصر د امریکا د متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې ستراتیژیکي متحد، د عربي او اسلامي نړۍ یو مهم هېواد او په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو یو مهم لوبغاړی دی. له بله پلوه د مصر د نفوسو اکثریت ځوانان دي او اوباما غواړي هغوی ته مستقیم خطاب وکړي. اوباما دا وینا د قاهرې د هغه پوهنتون په انګړ کې کوي چې د ډیموکراسۍ پلوه محصلینو د مظاهرو صحنه وه او د عربو یوه لیبراله تحصیلي مؤسسه بلل کیږي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی نجیب محفوظ هم له همدې پوهنتون څخه فارغ شوی دی. خو د خپلې وینا لپاره په دې انتخاب سره اوباما له ځینو ستونزو سره هم مخامخ دی. دې ټکي ته په پام سره چې عرب د نړۍ د مسلمانانو په سلو کې یوازې څه کم 15 تشکیلوي، دا خطر موجود دی چې د هغه وینا ښایي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مخاطب نه وي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې د عربو د سیاسي چارو او د امریکا د سیاستونو کارپوه میچل ډین وای د دې هدف لپاره یو بشپړ یا مشخص ځای موجود نه و، خو د دې په نظر قاهره یو منطقي انتخاب دی.
I think the Obama administration has been quite ambitious.
دا وای زما په کې د اوباما اداره تر اوسه په منځني ختیځ کې خپل رول څخه ډیره راضي او هله مند، او قاهره هم یو ښه انتخاب دی. زه فکر کوم دا ښکاره ده او له هغه څخه هدف هم دا دی چې وخی جمهور رئیس د منځني ختیځ له کوم سره علاقه لري او غواړي دلته وینا وکړي. په بل معنا هغه مستقیما تر ټولو مشکله مسله راخلي او نه غواړي دوی په اوبو لاهو کړي. زما په نظر که هغه د دې وینا لپاره له عربي نړۍ بهر بل ځای انتخاب کړی وای، نو هغه به داسې انګېرل شوی وای چې وتلو ساده لار انتخاب کړی دی. د مصر د سیاسي چارو کارپوه امر حوزوي چې د قاهرې په پوهنتون کې د استاد په توګه دنده ترسره کړې او د عربي متبرو الحیات او المصري اليوم رسپانو لپاره لیکنې کوي وایي اوباما قاهره د دې لپاره انتخاب کړې چې هغه ته دا فرصت ورکوي چې نه یوازې مسلمانانو سره د امریکا د اړیکو په اړه وینا وکړي، بلکې په سیمه کې د ډیرو رژیمونو د سیاسي فشارونو او امنیتي مسایلو په اړه هم خپل نظریات څرګند کړي. حمزه وی قاهرې ته د اوباما پاسته ولو سره واشنگتن غواړي دا پیغام ورکړي چې هغو مسایلو لکه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ، د عراق راتلونکي، د ایران اټومي پروګرام او د تروریزم پراختیا ته لومړیتوب ورکوي. نوموړی د نورو پیغامونو یادونه هم کوي او وایي دا د اعتدال لپاره انتخاب دی. مصر ته په تګ سره په حقیقت کې امریکا څرګند پیغام ورکوي چې سیمې ته لومړیتوب ورکوي. کله چې د عربو نقشې ته نظر اچوي، امریکا د متدلو او غیر متدلو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو له نقشو سره مخامخ ده او دا واضح ده چې د قاهرې په انتخابولو سره امریکا اعتدال متدلو رژیمونو ته ترجیح ورکوي. طبعا دا واضح ده چې مصر د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو په برخو کې ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو په عمومي ډول دا یو متدل هیواد دی چې رژیم په تدریجي ډول د اصلاحاتو د راوستو او سولې
ژمنه.
د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو په برخو کې دغو نیمګړتیاو چې همزوی ورته اشاره وکړه داسې ګنګوسې راپورته کړي چې آیا اوباما به په دې هکله د امریکا اندېښنې مصري مستبد مشر حسن مبارک ته څرګندې کړي که نه. مبارک چې تر اوسه پر مصر 28 کاله واکمني چلولې، د لومړي ځل لپاره 4 کاله وړاندې مستقیمو انتخاباتو ته اجازه ورکړه. دغه نوي مقررات پر هغوی چې غواړي ځان د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړي ډېر محدودیتونه لګوي او د مصر حکومت هم د اپوزیشن په ځپلو کې اوږده سابقه لري. خو په هر صورت اوباما له دې وینا د مخه د سیشن بې پورز له یوې برتانوي شبکې سره د مرکې په ترڅ کې وویل
I hope I can spark some dialogue and debate.
زه هیله منم چې وکولای شم له اسلامي نړۍ سره د یو ډیالوګ او د خبرو پړاو پرانیزم. دا ځکه چې زما په عقیده په اوس وخت کې د هغوی ترمنځ چې فکر کوي اسلام له عصري ژوند سره جوړ نه راځي او هغوی چې په دې عقیده دي چې اسلام تل د پرمختګونو خوا تر خوا حرکت کړی، یوه حقیقي مبارزه روانه ده.
په داسې حال کې چې ښاغلی اوباما نن اسلامي نړۍ ته وینا کوي او مسلمانانو ته د امریکا د دوستۍ لاس اوږدوي، د امریکا جمهور رئیس په پام کې لري چې د لاتین امریکا د هیوادونو سره د امریکا پر اړیکو هم له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اورئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په ویب سایت کې هم کولای شئ د ازادي رادیو لاره د خبرو شو مطالبه متنونه ولولئ او یا هم ازادي رادیو واوري. د ازادي رادیو پته په یاد ولرئ: www.azadiradio.org. د شلمې پیړۍ په زیاتو کلونو کې د لاتینې امریکا په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي دا و چې هلته د کمونیزم په ضد مقاومت وکړي او د هغو رژیمونو ملاتړ کاوه چې کمونیستان نه وو. حتی امریکا د لاتینې امریکا په هیوادونو کې د ځینو ښي اړخو رژیمونو ملاتړ هم کړی. په تیرو 500 کلونو کې واشنگتن داسې پالیسي تعقیب کړي چې مارکسیسته کیوبا ګوښه کړي، خو د مهال د جمهور رئیس باراک اوباما اداره چمتو شوې چې له هوانا سره خبرې بیرته پیل کړي او کیوبایي مهاجرو ته په امریکا کې د مهاجرت اسانتیاوې برابرې کړي او دغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمې پوستي خدمتونه هم بیرته فعال شي. جمهور رئیس اوباما د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن السلوادور ته واستوله ترڅو په دې هیواد کې د کین اړخي جمهور رئیس د لوړي په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې اړه به د ازادي رادیو ریپورت له جنقه الکوزي څخه واورو.
د تیر اپریل میاشت کې په ترینیداد او توباګو کې د امریکا په مشرۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په ډاګه کړه چې له کیوبا سره د خپل هیواد د پالیسۍ نوي کولو ته لیواله ده.
کومه پالیسۍ چې موږ په تیرو 500 کلونو کې درلوده زموږ له غوښتنې سره سمې کار نه دی ورکړی. د کیوبا خلک آزاد نه دي. دا د کیوبا په وړاندې زموږ د پالیسۍ مقناطیس او د شمال ستوری دی.
راجر نوریگا چې د جمهور رئیس جورج دبليو بوش په ادارې کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د لاتینې امریکې د چارو مینو وای، د جمهور رئیس اوباما دا خبره په ځای نه ده. نوریگا ازادي راډیو سره مرکې کې وویل د فیدل کاسترو او راول کاسترو تر مشرتابه لاندې د کیوبا حکومت هیڅکله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو مسؤول نه دی بلل شوی. د ده په نظر که چیرې د امریکا په براعظم کې نورو هیوادونو په کلکه په هوانا باندې فشار اچولی وای، نو حکومت به حتما د مسؤلیت په اساس چلند کړی وای. نوریگا وای د لاتینې امریکې په وړاندې د جمهور رئیس باراک اوباما دا نوې پالیسي د نیمې قارې ته د اړیکو د فصل د بدلون یوه اشاره ده، خو کیوبایانو تل امریکا مایوسه کړې ده. له کیوبا سره د امریکا د نوې ادارې اړیکې به هم کومه د نظر وړ مهمه نتیجه ورنه کړي. په واشنگتن کې د سول انسټیټیوټ کې د نړیوال سیاست او حکومتي چارو د څانګې مرستیال توماس کاراتورز وایي دا لا نه ده څرګنده چې د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا اړیکې به کوم سرحد ته ورسیږي، او دا ځکه دا په دې پورې اړه لري چې مقابل لوری څه ډول عکس العمل ښیي. د ده په باور لاتینې امریکا سره د واشنگتن اړیکې یو نوی ګټور پیل دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس په پام کې لري چې د لاتینې امریکا د هیوادونو سره د امریکا پر اړیکو له سره غور وکړي. هغه چې اوس په مصر کې د ډیر ژربا اسلامي نړۍ ته وینا وکړي، د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما خبرې او د هغه وینا په مستقیمه توګه د ازادي رادیو للارې اوریدل شي. البته په مستقیمه توګه د دغه وینا ژباړه اوري. همداشان کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې www.azadiradio.org کې د هغه د وینا متن په پښتو او دری ژبو وروسته تر وینا یې پیدا کړئ او ویل ولې. د امریکا جمهور رئیس د خپل کار په لمړیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د پنځم به پورس په پاکستان کې د مردان د سیمې له کډوالو سره خبرې وکړي. هغه د خلکو شکایتونه او ستونزې واوریدلې. ژمنه یې وکړه چې د خلکو سره به مرسته وکړي. له پیښور د ازادي رادیو خبريالې په اړه ریپورت راکوي.
د سوابۍ د شاه منصور او د مردان د شیخ شهزاد کیمپ څخه د لیدنې پر مهال ریچارډ هولبروک کډوالو ته ډاډګیرنه ورکړه چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره پوره پوره هڅه کوي. هغه ویل د سواد، دیر او بونیر د تصفیه شوو سیمو د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره به د پاکستان حکومت ډیر زر کار پیل کړي. د دواړو یادو شوو کمپونو کډوالو امریکایي مقام ته خپلې ستونزې ورسولې او د مرستو غوښتنه یې وکړه. هولبروک کډوالو ته وویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا ولس په دې سخته ګړۍ کې ستاسو ملګری دي. نوموړي زیاته کړه طالبان او القاعده د خلکو د بیکوره کولو مسول دي، خو زه پوهیږم چې ډیر خلک د امریکا متحده ایالات هم ګرم ګڼي. دا ځکه چې د اف ام د رادیوګانو د لارې د امریکا په اړه ډیر منفی پروپاګند کیږي. هولبروک وویل بې ځایه شوي کډوال نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه چې د یو خونړۍ چاپیرچل نه خوندي سیمو ته په ډیرو سختو شرایطو کې راوتلي. نوموړي کډوالو ته وویل تاسو ته دې معلومه وي چې د پاکستان سره د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د شو مرستو نیمایي نه زیاته د امریکا د حکومت لخوا ترسره شوې. همدا خبره د امریکا سفیر میرمن ان ډبلیو پیټرسن هم وکړه. هغې هالبروک د مردان او ثوابۍ په سفر کې بدرګه
کوه.
تر اوسه چې د کډوالو سره څومره مرستې شوي نیمایي نه زیات یې زموږ لخوا شوي. د امریکا حکومت په تیرو دریو اونیو کې 135 میلیونه ډالره کومک د پاکستان سره کړی. موږ د یو این ایچ سی آر او د نورو خیریه ادارو مرستې هم پاکستان ته راجلبې کړي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په دې سختو شرایطو کې د پاکستان سره د امریکا مرستې ارزښتناکې دي. خو د هولبروک دا ادعا چې د امریکا عمره مرستې د اسلامي هیوادونو تنظیم هم د پاکستان سره نه دي کړي مناسبه خبره نه ده، ځکه چې دې سره د پاکستان او اسلامي نړۍ ترمنځ ټکر واقع کیږي. ډاکټر مروت د ریچارډ هولبروک د دې ادعا په اړه چې د سوات او ملاکنډ د خلکو د بې ځایه کېدو مسؤلیت د القاعده او طالبانو په غاړه دی د ازادي راډیو ته داسې وویل.
داریو پخپل ځای باندې ذمہ‌وار دی، امریکای خپل ذمہ‌وار دی، طالبان خپل باندې ذمہ‌وار دی، مرکزی حکومت د پاکستان لا د انټیلیجنس ادارې دا هم ذمہ‌وار دی، ځکه چې دا طالبان لا القاعده لا کوم خلک چې د لختر جوړولې کوم خلک راتل سواد تکم دا شی ونه چې کوم په نتیجه کې دومره خلک به کور شو او دا جګړه ورنه جوړه شو. او کوم چې مطالبه کوله چې را موږ د شریعت نظام غوړو، ا کسان ټول چې کوم دی دینه نه خبري، هغه چې دا دینه نه خبري په دوه هدف پورې دی، امریکای لا د پاکستان ستان انټیلیجنس ادارو د خپل باندې یو ما خلک مجرمانه فعل دي، ځکه چې دا په کار وځي دوی ته پته وي چې دا څومره کسان دي، مشرانه معلوم وو، مطلب د دې ځنګ او ټیکانه د دې سپلای لاین، مطلب دې ته سپلای لیک منه کیږي دوی ته د دوبره ګاډي دوبره موټر دوبره ډاکټرونو لپاره تین لیک منه راځي، دې خوراکي مواد لیک منه ورته راځي. دا شونه دوی ته مخکې نه کنټرول کول په کار و د سو کال راځي دا شی شوري دي چې دا جوړېدو هو دشتا چې توجه ورنکړه دې د پارسو وایم چې دا ټول باندې سیماواری یو شان ترازی.
خو ځین نور بیا په دې نظر دی چې ریچارډ هولبروک د پاکستان سره د مرستو د پاره د نړیوالو د پام درا ګرځولو لپاره دا ډول بیان ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په صوبه سرحد کې له بې ځایه شوو سره کتلي دي او د مردان په سیمه کې له خلکو سره د مرستو ژمنه کړې. بلخوا د افغانستان او پاکستان پر ګډو سرحدونو د پرتو امریکایي عسکرو نوي قومندان بیا ژمنه کړې چې پر دغه سیمه به د هوایي ځواکونو د حملو پر وخت له ډیر احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې دا یو دوامداره موضوع ګرځېدلې او په دې ډول حملو کې ملکي وګړو ته زیان رسیږي.
تورن جنرال کارتیس کافاروتی د افغانستان په ختیځ په 14 ولایتونو کې د امریکایي قواوو قومنده له تورن جنرال جفری شلوزر څخه واخیستله. جنرال شلوزر تیری 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړې وې. په ختیځو ولایتونو کې د امریکایي قواوو نوی قومندان تورن جنرال سکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ یوه خبري کانفرنس ته وینا وکړه. لومړۍ پوښتنه چې د نوموړي جنرال څخه وسوه د عملیاتو پر وخت ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې مسأله وه. شغلی سکفاروتی په دې اړه وویل موږ پر دې موضوع ډېر غور کوو چې په ډېر دقت او احتیاط سره له هوایي قواو څخه کار واخیستل سي. نوموړي جنرال زیاته کړه موږ دلته د افغانانو د امنیت ساتلو لپاره راغلي یو، موږ غواړو چې پوځي عملیات د هوایي څارنې په مرسته ترسره سي. موږ په هغو ځایونو کې هوایي عملیات کوو چې اړتیا وي، چې خپل پوځ وساتو او خپل ماموریت پای ته ورسوو، خو موږ به د خپل عملیات پر وخت له ډېره احتیاط څخه کار واخلو. د امریکایي بل پوځي مقام چې د نوم له ښودلې یې ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ وویل د امریکایي پوځ د هوایي عملیاتو پر وخت د مقرراتو د نه عملي کولو په نتیجه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. هغه د فراه په ولایت کې د تیرې میاشتې عملیاتو ته اشاره وکړه چې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتله. افغان مقامات وایي چې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په عملیاتو کې 130 ملکي وګړي وژل سوي دي، خو امریکایي پوځي مقامات بیا دغه رقم ډېر لږ ښيي. دوی وایي چې د شواهدو له مخې په دغه عملیاتو کې یوازې 30 ولسي خلک او 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي فیلیپس الاستون بیا وایي چې تیره میاشت د بلابلوک په ولسوالۍ کې امریکایي عملیاتو کې د وژل شوي کسانو دوه پر درېیم برخه ملکي وګړي وو. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر پخوانی جنرال کارل اکنبری چې درې کاله یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی د چهارشنبې په ورځ وویل دا به ډېر مشکل وي چې په راتلونکې جګړې کې د عملیاتو پر وخت ملکي وګړو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. هغه دا خبرې په لشکرګاه کې د ملکي هوایي ډګر د پرانیستلو پر وخت وکړې.
فرا هیواد بچی د ملکی مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره د یو لوړ رتبه امریکایي مقام او قومندان د څرګندونو په اړه معلومات راکړل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې خبریالانو په خوست کې د کلید رادیو د خبریال نیول وغندل. دوی له ائتلافي ځواکونو او افغان مسولینو د یاد شوي خبریال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ائتلافي ځواکونو ولې وړمشپه د خبریال نیولې دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې هم د کلید رادیو د خبریال نیول غندلې دي. دا خبریال د دوشنبې په شپه په خوست کې له خپلو دوه ورونو سره د ائتلافي ځواکونو لخوا په خپل کور کې ونیول شو. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي چې بهرنی ځواکونه باید سمدستي د دې خبریال د نیولو دلیل روښانه کړي. په دې اړه تفصیل له ننګرهار د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې اوري.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو خبریالانو د یوې احتجاجي غونډې په کولو په خوست کې د کلید راډیو د نیول شوي خبریال د ژر ازادولو غوښتنه وکړه. نوراجان بهیر په خوست کې د کلید راډیو خبریال وړ مشپه ائتلافي ځواکونو په نامعلومه دلایلو نیولې. په ننګرهار کې د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمحید هاشمي وویل
د ختیځو ولایتونو د ژورنالستانو ټولنې او په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالستانو د دفاع کمیټه د خوست په ولایت کې د کلید ګروپ د راډیو د خبریال نوراجان بهیر نیونه په کلکه غندی او داسې الفاظ نه لري چې په سختو الفاظو باندې دغه د غنیونه وغندي. متاسفانه په تیرو وو کلونو کې د ائتلاف لخوا نه د ناټو لخوا نه چې ژورنالستانو سره کوم ډول برخورد کیږي هغه برخورد ژورنالستانو ته د قبول وړ نه دی. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مشرتابه نه د ژورنالستانو د ننګ او ملاتړ له کمیټو نه په کلکه غوښتنه کوو، د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتنه کوو چې هغوی د ژورنالستانو حقوق او ژوند تضمین کړي. د ائتلافي ځواکونو له مشرانو نه غوښتنه کوو چې نوراجان بهیر یو پیژندل شوی ژورنالیست دی، هغه هیڅ کله امکان نه لري چې مخالفینو سره د هغه اړیکه ولري یا د مخالفینو سره د همکاري په تور باندې ونیول شي. هغه د زر تر زره راخوشي کی او ائتلافي ځواکونه دی په مجموع کې د ټولو ژورنالیستانو نه بخنه وغواړي.
دونی مې بجې دي فرشته جلالزه استډیو ته راغلي او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمنی د افغانستان له شمالي په شمالي ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د 200,000 اورو مرسته اعلان کړي. د افغانستان په ختیځو سیمو کې خبريالانو په خوست کې د سیمایي رادیو کلید د خبريال نیول کېدل وغندل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مصر ته ورسېد او وروسته به له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو د شکول په مقصد وینا وکړي. د پاکستان پوځ وايي هغه څلور زده کوونکي او د شووندي کارکوونکي چې وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې برمته کړي و آزاد شول. نن په ایران کې د شیعګانو د ستر مذهبي او سیاسي مشر آیت الله روح الله خمینی شلم تلین ولمانځل شو. نن په چین کې د تیانامن د خونړۍ پېښې شلمه کلیزه ده او د دې هیواد په ټولو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي چې د دې ورځې د یادونې د هر ډول مراسمو مخنیوي وسی. او نن په شمالي کوریا کې د هغو دوو امریکایي خبریالانو محاکمه ترسره کیږي چې د مارچ په میاشت کې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په ګډ سرحد کې شمالي ځواکونه نیولې دي.
لکه څنګه چې مو په خبر کې هم واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسلامي نړۍ ته د قاهرې له پانتون څخه وینا کوي. کله چې دا وینا پیل شوه موږ به په مستقیم ډول تاسو ته دغه وینا لږ سره خبره کړو او له قاهرې او کابل به د سیاسي څیړونکو نظریات د دې وینا په اړه له تاسو سره شریک کړو. خو اوس په روانه خبرونه کې راپورونه د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د امریکا سفارت ته یو لیک استولی دی او په ګوانتنامو کې د یوه افغان ماشوم د خلاصون غوښتنه کړې ده. دغه مشوم چې محمد جواد نومیږي لتیرو شپږنیمو کلونو راهیسې په دې تور چې په امریکایي ځواکونو یې د لاسي بم په یوې حملې کې لاس درلوده په زندان کې دی. د دې موضوع نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې دوی د محمد جواد د قضیې په اړه څېړنې پیل کړې او په کابل کې د امریکا له سفارت نه غوښتلې چې د ګوانتانامو له زندان څخه د دغه افغان ماشوم په خلاصون کې مرسته وکړي. محمد جواد په 2002 میلادي کال کې په کابل کې په امریکایي ځواکونو د لاسي بم په یوه حمله کې د ښکېلتیا په تور نیول شوی او اوس په ګوانتانامو کې دی. فضل احمد فقیرزاده چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل چې دوی به د دې مسلې له روښانه کېدو وروسته په افغانستان کې د نافذه قوانینو پر بنسټ چلن وکړي. موږ د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ته یو لیک استولی او له هغوی نه مو په دې اړه توضیحات غوښتي دي. که چیرې په رښتیا هم دوی داسې کوم ماشوم ګوانتانامو ته استولی وي، نو د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ باید د هغه مسله وڅېړل شي. موږ له هغوی نه معلومات غوښتي دي، خو تر اوسه ځواب نه دی راغلی. او که چیرې موږ ته معلومات واستولی شي او یا هم هغه بیرته هیواد ته واستولی شي، نو د قانون له مخې به ورسره چلند وکړو. د محمد جواد امریکایي مدافع وکیل وایي چې دی په 2002 میلادي کال کې په کابل کې د لاهورې دروازې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او وروسته به امریکایانو ته سپارل شوی. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې محمد جواد د یو کال لپاره د بګرام د هوایي ډګر په زندان کې ساتل شوی او وروسته به ګوانتانامو ته استول شوی چې لا هم هلته ساتل کېږي. ښاغلی فقیری د ماشومانو د تخلفاتو د قانون پنځمې مادې ته په اشاره چې پکې له 12 کلونو څخه کم عمره ماشومان هیڅ ډول جزایي مسؤلیت نه لري، د محمد جواد نیول غیر قانوني وبلل او ویل
اطفال خدري جرایم علیه امنیت
د هیواد د کورنۍ او بهرنی امنیت په وړاندې په جرایمو کې ماشومان ډېر کم ښکېل دي او موږ هم ورسره د همدې قانون په رڼا کې چلند کوو. هغه کسان چې عمرونه له 12 کلونو څخه کم دي، هغوی هیڅ ډول جزایي مسؤلیت نه لري، او هغه کسان چې عمرونه 12 او یا 14 کاله وي، هغوی د محکمې په سپارښتنه د تربیې لپاره د هغوی کورنۍ ته سپارو، او هغه کسان چې عمرونه 18 کاله وي، هغوی بیا مجازات کیږي. د محمد جواد مسله رسله هغه پر رسنیو کې توده شوه چې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې د هغه نیول وغندل او د هغه د جر تر جره د بیرته خوشي کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هغه نیول د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف عمل بلل ده.
په افغانستان کې د تنباکو د بندولو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي پر داسې یو قانون کار کوي چې په عامه ځایونو لکه دفترونو د خلکو په ګڼي ګوڼې او روغتونونو کې د سګریټو څکول محدود کړي. په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سګریټو د څکولو له کبله مري چې په افغانستان کې هم د سګریټو د څکولو له کبله ځینې کسان له خپل ژوند سره مخخه کوي. په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم په عامو ځایونو کې د سګریټ څکول نه دي کم شوي، پر داسې یوه قانون کار کوي چې په عامو ځایونو لکه دفترونو، روغتونونو او هوایي ډګرونو کې د سګریټ څکول محدود کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال نادری حیات برهاني د تنباکو د مخنیوي نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل وزارت یې پر دې نوي قانون کار پیل کړی دی او کوشش کوي د مجازات سیستم هم پکې ځای کړي.
وایي که ما قانون میخوایم سرش کار
موږ غواړو پر دې نوی قانون دغه راست پر ملي پلان او پر مرکزي ستراتیژي باندې کار وکړو. د مجازات سیستم به هم په دې نوی قانون کې ځای شي. تر اوسه خو یوازې لارښوونه ده. د قوانینو او مقرراتو په نهایي کې دوه سره به وکړی سو د مجازاتو له سیستم څخه هم کار واخلو. د امر روغتیا وزارت هیله مند دی چې د دې قانون په نافذه دوه سره به په افغانستان کې د سګریټ څکول او د سګریټ څکول له کبله د مړینې کچه کمه شي. په نړۍ کې هر کال د سګریټ څکول تر 1 میلیارد زیات کسان وجنې. د سګریټ څکول یوازې په پاکستان کې د کاله 115,000 کسان مړه کوي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې هم 1 میلیون کسان په بیلابیلو نشو وخته دي، خو دقیق سروې نه لري چې معلومه کړي په دې هیواد کې هر کال د سګریټ څکول د څومره کسانو ژوند اخلي. دغه وزارت وایي له 3 کلونو راهیسې کوشش کوي په دولتي ادارو، نورو عامه ځایونو او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د سګریټو او نورو نشه یي موادو کارول محدود کړي. د امر روغتیا وزارت مرستیال وویل له 1 کال راهیسې د افغانستان په زورو ښوونځیو کې د سګریټو د څکولو د زیانونو په اړه ښوونکو او زده کوونکو ته بیلابیل معلومات ورکړي دي. سره له دې چې افغانستان د تنباکو د مخنیوي نړیوال کنوانسیون په رسمي ډول لاسلیک کړي چې د ملي شورا تایید هم ورسره وخو، اوس هم په دې هیواد کې زیات خلک سګریټ څکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره به پر نوو پالیسیو کار وکړي او په عامه ځایونو کې به هڅه وکړي چې خلک د سګریټو له څکولو منع کړي. بلخوا د ننګرهار د روغتیا ریاست ډېر اندازه هغه درمل چې موده یې پوره شوې وه یا په اصطلاح تاریخ یې تیر شوی و سوځولې دي. مسؤولین وایي چې 100 ټنه درمل یې له بېلابېلو درملتونونو څخه راټول کړي او د پنجشنبې په ورځ یې د خلکو په وړاندې اور ورته کړ. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست لس ټنه بې کیفیته تاریخ تیری درمل وسوځول. د ننګرهار د سیاحتي عامې رئیس ډاکټر اجمل پردیس د پنجشنبې په ورځ د درملو د سیزلو په وخت وویل د جلال آباد او شاوخوا سیمو له وسوه بابه درملتونونو او د درملو له عمده پلورنځیو نه دا درمل راټول کړي وو. ده وویل
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د خپلو فعالیتونو په لړۍ کې یو ځل بیا د وسو نه زیات درملتونونه چې په ننګرهار کې دي او قاچاقي درمل، بې کیفیته درمل، تاریخ تیر درمل او د زنو موسساتو نه د زړه کوم مننه کوم چې هغه درمل چې دوی سره تاریخ تیر شوی او دوی مصرفولای نشول نو خپل د عام روغتیا ریاست ته تسلیم کړل چې تقریبا تر لس ټنو پورې مقدار راځي او د 1.2 میلیون افغانۍ په قیمت لري. تقریبي اټکل شوی دی چې نن د ټول ولس او د خلکو په مخ کې منګه حریق او سوزوی.
ننګرهار ولایت ناروغان د ډاکټرانو درملتونونو ترمنځ د ناقانونه جوړجاړي له امله هم شکایت کوي. د ننګرهار روغتیا رئیس په دې اړه وویل د ننګرهار د ولایتي شورا څارنوالۍ او سیاحتي عامې د بررسۍ لسانګې نه یو ګډ هیئت جوړ کړی چې د خلکو شکایتونه واوري. د وویل تر اوسه یې د یو ډاکټر په اړه هم دغسې کوم قانوني سند نه دی پیدا کړی، خو که وی مومي نو ارو مرو به قانوني چلند ورسره کوي.
و مو ریدل چې په ننګرهار کې ډیره اندازه درمل سوځیدلی دی. البته دغه هغه درمل و چې تاریخ تیر شوی دی. تر لاندې خبرتیا وروسته به د افغان دا وری چې د امریکا ولسمشر په د مصر په قاهره کې خپل وینا پیلوي، د هغه وینا په مستقیمه ډول اوري او د هغه د وینا ژباړه به اوري. البته تر لاندې خبرتیا وروسته تاسو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو اوري. البته د ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې به سوشي بي ورسته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د مرکه مستقیمه ژباړه اوري چې د امریکا ولسمشر دا اوس د قاهره په لوی پوهنتون کې راغلی دی او غواړي چې اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. البته د امریکا د ولسمشر دغه وینا چې په اسلامي نړۍ د فرای کوي د هغه دغه وینا په مستقیمه توګه سوشي بیروسته چې پیل کیږي تاسو به د هغه وینا واوري او د هغه د وینا مستقیمه ژباړه اوري. همداشن کله چې دغه وینا پیل شو موږ په مستقیم ډول تاسو دغه وینا تاسو البته له ژباړه سره واورو او له قاهره او کابل به د سیاسي څیړونکو نظریات د دې وینا په اړه له تاسو سره شریک کړو. د یادونه ورده چې د ازادي رادیو د دې اونۍ د ازادي په صفو کې پروګرام چې سات وروسته هم پیل کیږي، البته په کم کم یو ساعت کې په دغه پروګرام کې هم تاسو د جمهور رئیس اوباما د وینا په اړه د خلکو نظرونه او همداشان د سیاسي کارپوهانو نظرونه اورئ.
شکرا لکم.
تاسو اوبئ چې جمهور رئیس اوباما
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو خپل مستقیم نشرات تاسو ته اوري عادي نشرات خته کو او اوس د مصر د پایتخت قاهره څخه د امریکا د جمهور رئیس اوباما تاریخي وینا شته کړې د مخاطب مسلمانانی تاسو ته در اورو د ترجمه سره. ښاغلی اوباما وایي چې ډیر خوشاله یم، افتخار کوم چې په دغه شی ورځ راغلی یم تاسو سره خبرې کوم. زر کاله کیږي چې
has stood as a beacon of Islamic learning.
Chida Islami madaniyat rawandi. Qahira da qarnun raisi da madaniyat markazi.
You represent the harmony between Muslim
world. Yo zay mushtarakan da bashariyat tarikh mukh piyu.
And the hospitality of the people of Egypt.
Azara khalqu da misr da khalqu da memanawazi sakhadir mananakum. Da America.
Peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum.
Barack Obama salam wa chawa wa khulu tabashachan se chahal se da tahazir di nasti.
We meet
موږ په داسې وخت سره راغونډېږو چې د امریکا او متحده ایالاتو د خلکو ترمنځ د مسلمانانو ترمنځ یو نوی تشنج موجود دی.
The relationship between Islam and the West,
the غرب او د مسلمانانو ترمنځ د قانون رئیس همکاري روانه ده او دوی په خپل منځ کې حتی مذهبي جنګونه هم کړي دي. دغه تشنج چې راپیدا شوی دی دا د کلونیلزم په نتیجه کې راپیدا شوی دی، د ساړه جنګ په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
Without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change
پر دې بسیره کوم بدلونونه چې راغلي دي
led many Muslims to view the West as hostile.
مسلمانان په دې عقیده کړی دي چې غرب د اسلام په مقابل کې دښمنی کوي.
Violent extremists have exploited
the خلکی د تشنج طرفدار دي، د جنگ طرفدار دي، د دې موقع څخه استفاده کړې ده، غلط استفاده کړې ده.
2001 and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries rights. All this has bred more fear and more mistrust. So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace.
Those
who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end. I've come here to Cairo to seek a new
شغله. اوباما وای چې زه قاهره ته د دې لپاره راغلم چې د امریکا او د مسلمانانو ترمنځ یو تفاهم او احترام قائم شي.
Based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead they overlap and share common principles.
د شغله اوباما د وینا مهم ټکی به تاسو ته په نورو پروګرامونو کې دروورو.
Tolerance and the dignity of all human beings. I do so recognizing the change cannot
د خغلی اوباما د وینا البته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په نورو پروګرامونو کې په مکمل توګه واوري. البته د زینو تخنیکی مشکلاتو له امله موږ ونه شو کولای چې دغه وینا د اوس په مستقیمه توګه ټوله تاسو ته مستقیمه توګه باندې ژباړه واورو. البته زموږ همکاران هڅه کوي چې ډیر ژر دغه وینا تاسو ته واوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مصر په مرکز قاهره کې د نړۍ مسلمانانو ته داوس وینا کوي. د دې وینا خبره د روان میلادي کال په پیل کې هغه وخت خبره شو چې کله باراک اوباما د جمهوریت ریاست د لوړې مراسم تر سره کړل. ولسمشر باراک اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال هم ویل چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ باید سوی تفاهم لري شي او د متقابل احترام پر بنسټ به اړیکې ساتو. دا اوس ولسمشر اوباما د خپل خبرو په لومړیو کې هم چې دا اوس خبرې کوي په مصر کې پام دی خبرې لومړی راغی هم دی خبره باندې تاکید وکړو چې د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ د دوستۍ خبرې وکړي. باراک اوباما د دې ژمنې د ترسره کولو لپاره د جمهوري ریاست له پیله تر داننه هڅې پیل کړي دي چې د ګوانتنامو زندان وتړي. د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې د 2010 میلادي کال تر پایه به خپل ګڼ فوجیان له دې هېواده باسي. د افغانستان او پاکستان لپاره یې بیا نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د منځني ختیځ د سولې د پروګرام لپاره یې خپل ځانګړی استازی معرفي کړی دی. باراک اوباما پرون په عربستان کې د دغه هېواد له باچا سره وکتل او نن یې په قاهرې کې د مصر له ولسمشر سره خبرې وکړي. البته د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره د هغه د خبرو تفصیل د ازادي رادیو په نننۍ خبری مجله کې اوریدلی شئ. له یاده مو بسئ چې د ازادي رادیو د ازادي رادیو په د البته په مستقیم پروګرام کې چې روس خبريږي د ازادي په څپو کې پروګرام کې هم په دې اړه د سیاسي کارپوهانو نظرونه اوري او د شند خلکو نظرونه اوري. البته په دغه داوس هڅه کوي چې یو شمیر سیاسي کارپوهان چې البته دغه پروګرام کرا شي او په دې اړه خپل نظرونه وي. عبد الله عطایی د اسهر شریف په پوهنتون کې د اسلامي علومو ډاکټر دی. هغه به موږ سره خبرې وکړي. همداشان عبدالرؤف هیروي د ازادي راډیو خبریال چې په قاهره کې دی، همداشان اکمل داوی افغان خبریال او په ملګرو د ملګرو ملتونو کارتون کې به موږ سره خبرې وکړي په مستقیمه توګه. باندې زه هیله منم چې زموږ تخنیکي همکاران دغه کسان چې مینومونه واغستل په ټلیفون کې زر تر زره وکولی شي زموږ اړیکې ټینګ کړي او موږ وکولی شي د دوی سره خبرې وکړو. البته په یاد لرئ چې د ازادۍ راډیو د وی پاڼې له لارې د جمهور رئیس اوباما د مرکې د البته د خبرو او د وینا متن چې دا اوس په قاهرې کې لګیا دی، له پوهنتون څخه خبرې کوي، اسلامي نړۍ ته پیغام رسوي. د هغه د وینا پوره متن په پښتو او دری ژبه باندې د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې مهیروي www.azadiradio.org.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په www.azadiradio.org کې مهروي. البته د یادونه وړ ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوس په مصر کې د مصر په قاهره کې په پوهنتون کې دی ولوي پوهنتون څخه وینا کوي او ګڼ شمیر کسان ورته ناست دي او اسلامي نړۍ ته خپل پیغام لیږي. البته د هغه د وینا پوره متن د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې مهروي او د ازادۍ راډیو په نورو خبرونو کې هم کولای شي چې د هغه د وینا په اړه معلومات واوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مصر په مرکز کې البته د نړۍ مسلمانانو ته وینا کوي. د دې وینا خبره د روان میلادي کال په پیل کې هغه وخت خبره شو چې کله باراک اوباما د جمهوری ریاست د لوړې مراسم تر سره کړل. ولسمشر اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په محل هم ویل چې د لویدیځ اسلامي نړۍ ترمنځ باید سوی تفاهم لري شي او د متقابل احترام پر بنسټ اړیکې ټینګ شي. البته ولسمشر باراک اوباما د خپل کار په لومړۍ ورځ کې د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل. د ګوانتنامو د زندان د تړلو مسله یو د کارونو د مهمه مسایلو نه و. همداشان د منځنی ختیځ د سولې د پروګرام لپاره هم خپل ځانګړی استازي معرفي کړ او د خپل خبرو کې هم همدغه موضوع ته، یعنی په اسلامي نړۍ کې د سولې مسایلو ته باندې ډیر تاکید کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په عربستان کې د دغه هواد له بچا سره وکتل او نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اسلامي امت ته د خپلې وینا تر اورولو مخکې په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره هم وکتل. باراک اوباما له سعودي عربستان مصر ته ولاړ او پرون یې د عربستان له پاچا عبدالعزیز سره په ریاض کې خبرې وکړي. په قاهره کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې باراک اوباما له حسنی مبارک سره د منځنی ختیځ پر روان وضعیت وغږېدو. د دې خبرو اترو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل موږ د اسرائیل او فلسطینیانو پر مسلې خبرې وکړې. البته د فلسطینیانو او اسرائیل پر مسلو مو وای چې خبرې مو وکړې او دا موضوع مو وڅېړله چې څرنګه کولای شو د سیمې د خلکو د سولې او بریالیتوب لپاره غوره لاره انتخاب کړو. له حسنی مبارک سره د خبرو پر مهال باراک اوباما ژمنه وکړه چې له دوستو هیوادونو سره به خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. دوی وویل ما له حسنی مبارک سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې امریکا تایید کړې د خبرې تایید کړې ده چې او به امریکا تعهد کړی چې لزینو متحدو هیوادونو سره به په سیمه کې همکاري ته دوام ورکړي خو څو خلک خپلو هیلو ته ورسیږي. البته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوس د قاهره په پوهنتون کې په یو ډیر لوی تالار کې اسلامي نړۍ ته خبرې کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
البته د یادونه وړ ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا چې دا اوس روانه ده په قاهره کې د وینا پورا متن د ازادي رادیو په ویب سایت کې www.azadiradio.org کې ډیر ژر لیدل شي.
From the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state in our union and over 1200 mosques within our borders.
The امریکا ولسمشر اسلامي نړۍ ته خبري کوي او غواړي د سولې پیغام ورسوي او د اسلامي نړۍ سره د امریکا د دوستۍ پر اړخ باندې ټینګار کوي او البته د وینا له مخه د خبره ویل کېده چې هغه به د منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پر مسلو هم ټینګار وکړي. د یادونه وړ ده چې د ازادۍ په سپو کې پروګرام چې ډیر ژر به البته پیل شي، په دغه پروګرام کې هم سیاسي کارپوهان او خلک د جمهور رئیس اوباما د خبرو په اړه خپل نظرونه وړاندې کوي. البته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادۍ په سپو کې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له سیاسي کارپوهانو سره د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه پوښتنې وکړئ، چې البته د ازادۍ د سپو د پروګرام په پیل کې د جمهور رئیس اوباما د خبرو لنډیز هم اوري، چې البته هغه عمده ټکي چې د خپل وینا کې بیان کړي دي په دې اړه به هم معلومات واوري. ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې دا وس د مصر په قاهره کې له د یو پهنتون له لوی تالار څخه اسلامي نړۍ ته خبري کوي. د اسلام البته د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو د نږدې کولو او د سولې پیغام خلکو ته رسوي. د امریکا ولسمشر تر دې د مخه د متحده ایالاتو ولسمشر البته د په قاهره کې د مصر له ولسمشر بارک او بخی حسنی مبارک سره خبري وکړي. سپینې ماڼۍ د اوباما دا وینا له اسلامي نړۍ سره د اړیکو لپاره ډیره مهمه بللې ده. اوباما چې هڅه کوي له اسلامي نړۍ سره د متحده ایالاتو کمزوري شوي اړیکې بیرته پیاوړي کړي، له دغه هر یو فرصت څخه ګټه پورته کوي او د روغې جوړې او د درناوي پر اصل یې ټینګار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په حواله اوباما به په قاهره کې په خپلې وینا کې چې دا اوس روانه ده له اسلامي نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو او د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلې ژمنې په ډاګه کړي او دا البته او هم به خپل نظریات چې په څه ډول کېدی شي متحده ایالات او اسلامي هیوادونه هغه اختلافات له منځه یوسي چې دواړه سره جلا کړي دي بیان کړي. پوښتنه دا ده چې اوباما د دې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو تیره اونۍ په یو خبري کانفرنس کې هڅه وکړه چې دغه پوښتنه ځواب کړي. وی ویل مصر د امریکا د متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې ستراتیژیکي متحد، د عربي او اسلامي نړۍ یو مهم هیواد او په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو یو مهم لوبغاړی دی. له بله پلوه د مصر د نفوسو اکثریت ځوانان دي او اوباما غواړي هغوی ته مستقیم خطاب وکړي. اوباما دا وینا د قاهرې د هغه پوهنتون په انګړ کې کوي چې د دیموکراسۍ پلو محصلینو د مظاهرو صحنه وه او د عربو یوه لیبراله تحصیلي مؤسسه بلل کیږي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي نجیب محفوظ هم په همدغه پوهنتون کې سبق ویلی دی او د همدغه پوهنتون څخه فارغ شوی دی. خو د خپلې وینا لپاره په دې انتخاب سره اوباما له ځینو ستونزو سره هم مخامخ دی. دې ټکي ته په پام سره چې عرب د نړۍ د مسلمانانو په سلو کې یوازې سکم 15 تشکیلوي، د خطر موجود دی چې د هغه وینا به ښایي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مخاطبه نه وي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې د عربو د سیاسي چارو او د امریکا د سیاستونو کارپوه میچل دین وایي د دې هدف لپاره یو بشپړ مشخص ځای موجود نه و، خو د دې په نظر قاهره یو منطقي انتخاب دی. هغه وایي زما په عقیده د اوباما اداره تر اوسه په منځني ختیځ کې له خپل رول څخه ډیره راضي او هیله منه ده او قاهره هم یو ښه انتخاب دی. هغه وایي زه فکر کوم د ښکاره ده او له هغه څخه هدف همدا دی چې وخی جمهور رئیس د منځني ختیځ له کونج سره علاقه لري او غواړي دلته وینا وکړي. البته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې دا اوسه وینا پیل شوې ده، البته څو دقیقې مخکې د مصر په قاهره کې په پوهنتون کې وینا کوي. د یادونه وړ ده ویم چې د هغه د وینا په اړه د خلکو او سیاسي کارپوهانو نظرونه د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې مه هیروئ چې څو دقیقې وروسته به دغه پروګرام پیل شي.
جنگل محل کے اسے